دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د سیمې په اړه رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلی دی چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو او پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې نن دې په اسلام آباد کې احتجاج نه کوي، او اسرائیلو بیګا د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي څنډو درنه بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکو جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیگانه وخت پر ایکس په دوو لنډو بیانونو کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلې وو، او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو یې د جرګې له ځایه خیمې لرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې عوامي نیشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام فی د جرګې د انتظامی کیمپ ړنګولو او د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد غندلی دی. د عوامي نیشنل ګوند ویاند احسان الله بیگا په ویډیوي بیان کې د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې وکړې.
پی ٹی آئی ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختہ د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی، او بل اڑختہ د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په وی د احتجاج لاری تړي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال حکومتي اقدامات غیر مسؤلانه وبلل. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علی سیف د اکتوبر پر دویمه په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ چیف سیکرټری ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروای امر کړی و. د کورنیو چارو وفاقي وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر پر 11مه په ریګي للمه کې درې ورځنۍ لویه جرګه کوي چې مخه یې په پاکستان کې پښتنو ته د ورپېښو لویو مسئلو د هواري لارې چارې لټول دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداري ورکړی چې په اسلام آباد کې د مظاهرې هڅه وکړه نو پر ضد به یې اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوځ او رینجرز ځواک سرتیری هم اسلام آباد ته وربللی دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلی د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لارې یا ډی چوک کې د مظاهره اعلان کړی دی. هغه ګوند د اکتوبر پر دویمه هم د پنجاب په یو شمیر ښارونو کې مظاهره اعلان کړی وي، خو صوبایي حکومت د جنایي قانون د 144 ماده په عملی کولو او پر ولسی غونډو او احتجاجونو بندیز ولګاوه. تحریک انصاف او د اسلام آباد وسیدونکو وایي چې انتظامی هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې یې کانټینرونه درولي دي. ټاکل شوی چې نن د یو شمیر هیوادونو استازي په روسیا کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې د هغه هیواد پر وضعیت وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو په ناسته کې د کوربا روسیې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر څنګ د پاکستان، هند، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا روانه اونۍ وویل چې په غونډه کې په افغانستان کې پر ملي روغ جوړې له طالبانو سره د سیمه ایز تعامل پر زیاتېدو، اقتصادي چارو او د ترهګرۍ او نشئی موادو پر وړاندې پر هڅو باس کیږي. د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د مسکو فارمیټ یو شمیر برخوال هیوادونه ورسره اړیکې پالي. هغه غونډې له 2018 زیږیز کال راهیسې کیږي چې پکې له افغانستان سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې کیږي. د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرایلی او هوایي بریدونو له وجې یو شمیر چاودنې اوریدل شوې دي. هغه حمله د اکتوبر پر درېمه ناوخته پر داسې مهال شوې دي چې امریکا ویلي دي چې روانه اونۍ پر اسرایلو د تهران د توغندیو د فرها د برید په غبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه بحثونه روان دي. په بیروت کې بیګا تر بمبارۍ وروسته په فضا کې د اور لوی لمبې ولیدل شوې. اسرائیلی پوځ تر دې څو ساعته مخکې د ښار د یو شمیر برخو اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د لبنان دولتي خبري اژانس بیګا وویل چې اسرائیلو د پلازمینې پر جنوبي څنډو تر لسو زیات پرلپسې بریدونه وکړل او زیاته یې کړه چې دا په هغه هیواد کې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له تر ټولو قوي حملو یوه وه. اسرائیلی پوځ د بمبارۍ د اهدافو په اړه سندي ویلي. اسرائیلي ځواکونو روانونه په لبنان کې د محدودو ځمکنیو عملیاتو پیلولو خبر ورکړ چې ورسره سم په منځني ختیځ کې د جګړې پراخېدو ویره زیاته شوې ده. دا اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې ایران د اکتوبر پر لومړۍ پر اسرائیلو د توغندیو لویه حمله وکړه. ایراني پوځ خبرداری ورکړی دی چې که اسرائیل یې د توغندیو حملې ته ځواب ووایه نو ورباندې به پراخ بریدونه وکړي. او د ښځو د شلو وره کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن دوه سیالۍ کیږي. ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز د ښځو لوبډلو ترمنځ سیالي د پېښور پر وخت ماسپخین پر درو او د کابل پر دوه نیمو بجو پیل شي. تر دې وروسته به د پېښور پر وخت د ماښام پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو د هند او نیوزیلینډ لوبډلې یو بل ته مخامخي شي. د ښځو د شل اووره کرکټ نړیوال جام سیالۍ پرون پیل شوې چې پکې بنگلاديش، سکاټلند او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. د نړیوال جام په سیالیو کې لس لوبډلې برخه اخلي او ټاکل شوې چې پایلو به یې د اکتوبر پر شلمه وشي. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسې یې له ګوګل پلی او ایپ سټوره ښکته کولی شئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلی دی چې پولیسو یې یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګا ناوخته پر ایکس یا پخواني ټویټر په دوه لنډو بیانونو کې ویل چې انتظامیه په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی و. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد دغه پرمختګونه څارلی دي او له ده څخه معلومات اخلو. وسیم سجاد، که درته ووایه چې څه پېښ شول بیګا، څه وشو؟
سلامونه، ډېره مننه. بیګا پر ټویټر باندې منظور احمد پښتین هم پر خپل ایکس یا پخوانی چور ته ټویټر وای په غیوان پانه لیکلی وو چې یو وار بیا پولیسو پر یو لسم اکتوبر ور بلل شوی دا غوی لخوا قامیرګي باندې چې دی ریډ کړی دی یا وایي چې د هغوی دغلته چې کوم خلک ناست وو هغوی پر ضد یې کریک ډاون کړی دی. یو ورځ وړاندې هم د دغوی پی ټی ایم لخوا دا ویل کېدل چې پولیسو دغلته کریک ډاون کړی دی، وخت کې به اونکې ګیس یې پی کارولی دی، بلکې دا هغوی وایي چې دا څلورم وار شو چې دا یې کړی دی. خو تازه نی معلومات دا دي چې د پی ٹی ایم چې په دغه وخت کې کوم غړي موجود وي او غړي را سره د نوم نه خودلو په شرط دا خبرې وکړلې چې گرفتارۍ به کې نه دي شوي. چې کله گاډي ماډي راغله ډېر دوی وکتل نو دوی لږ سایډونو ته لاړل شاوخوا کې او پنډال خالی پاتې شو. او دغه وایي دوی دا الزام هم لګولی دی چې گاډي د سلویخت نه زیات وو. پر دغه علاقه کې انټرنیټ د انټرنیټ سہولت چې دی هغه د غیر معینه مدت نامعلوم وخت لپاره چې دی هغه بند کړل شوی دی. انټرنیټ پکې کار نه کوي نو للی وږي نه سه ویډیوګانې دوی وایي چې موږ هم نه شو خپرولی او نه مو کړی دي او د شپې تور تیاره وه. نو دغه چې خو یو یو مسله دې زیږي کې دا هغه دا چې د پېښور پولیسو د ویان د عالم سره ما وخت په وخت د بېګارا سي رابطې کولو هڅه وکړه، هغه ټلیفون جواب نه کړ. بیا مې د پېښور پولیسو د کنټرول روم سره خبرې وکړې. هغې وویل چې موږ ته هیڅ پته نشته د غریډ په حواله سره یا دغلته د کرک ډاون په حواله سره. د خیبر د پولیسو د ویان سره مې خبرې وکړې، هغه راته دا خبره وکړه چې دا د ریګي ماډل ټاون علاقه ده، دا زمونږ سره نه راځي، دا له پېښور علاقې سره راځي. نو موږ پر دغه ځګي کې سره یا په دغه خلکو باندې کریک ډاون نه دی کړی.
صحیح. او تاسو چې دا د انټرنیټ د بندولو، د موبایل، د ټلیفون، د نیټورک یا د شبکې د بندولو خبره کوي، نو دا کاوریدونکو ته وایي چې دا انټرنیټ په ټوله خیبر ضلع کې بند دی که نه یوازې د غریګي للما سیمه چې دا په دغه سیمه کې تړل شوی دی؟
تر دا وخت چې کوم خبرونه ورکړل شوي دي هغه یا راپور شوي دي دا چې په خیبر کې به انټرنیټ بند دي. خیبر سره سره چې کومي دا ریګي چې دا د پېښور سره جنگیدلې سیمه ده، نو د پېښور شاوخوا چې کومې علاقې دي پاغې کې هم د انټرنیټ سرویس چې دی هغه سم کار نه کوي. لکه نږدې اور د حیات آباد راځي او ریګي ماډل ټاون چې کوم راځي د کنال روډ سره سلما چې کومې علاقې دي پر دغه ځګي کې هم د انټرنیټ سہولت چې هغه سم کار نه کوي. یو خبر د دې سره د پی ټی ایم والے سره بل ډیر زیات منظور احمد پښتین په خپل ایکس هم او په فیسبوک کې پانا رسمي پانا هم ځای پر ځای لیکلي دي. هغه دا شي د دوی پرزت بیگا یا پرون چې دی په بیلا بیلو ضلعو کې دیر، سواد، بونیر، ډی آی خان، هلته کې د پی ټی ایم چې کوم غړي دي، که د مرکزي کمیټې دي، که صوبایي کمیټې دي، که د ضلعي کمیټې دي، مختلف خلق چې دی بیلابل خلق چې دی غل پولیسو لخوانی ول شوی دی ول شوی دی. ځینې به کدا سې دی بیا داوا کوي چې دوی ته علاج هم نه دی معلوم چې دوی چرته وړل شوی دی.
سم ده. ډیر زیات مننه وسیم سجاد رسرو او وردونکو په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ ویلې چې د خیبر پښتونخوا پولیسو یو ځل بیا بیګا د راتلونکي جرګې پر انتظامی کیب چاپه وهلې ده. په همدې حال کې جمعیت علماء اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو د تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیمو ړنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه ویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤولانه دي. پولیسو او صوبایي حکومت لا د هغو ګوندونو د مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر پر دویمه په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته د پی ټی ایم پر ضد د کاروایي لارښوونه کړې وه. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر پر 11مه په ریګي لال مکې درې ورځنۍ لویه جرګه کوي چې مخه یې په پاکستان کې پښتنو ته پر ورپېښو مسئلو باس کول او د هغو مسئلو د هواري لارې چارې لټول دي. غلام غوس له پېښوره.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ګوند او مدنی فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړې ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په درېمه نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړې او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونتا معلوم شوی دا چې د پی ٹی ایم د جرگے په منتظمینو سره تشدد شوی دی چې ډیر د غندنی وړ خبره ده. د دوی د نظریه سره اختلاف کېدې شي، په دې باندې بحث هم کېدې شي، لیکن دوی غیر مسلح دي او یو جرګه کوي. کچېری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوريږي، نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده. نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دي.
ذمہ دارانه رویه اپنانه چاهیے.
بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د اوښکې بیونکي ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه پخپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختی نیوکې کړي دي. پی ٹی آئی یو اړخته د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش غواړي او بل اړخته د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول غواړي په هغوی د احتجاج لارې تړي. د بیرسټر صاحب یا د بل چا دا دروغ اوس نشي چلیدلی چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نوري امن پلي کوونکي ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي، او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیسو او صوبائی حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دیني وکو په جواب کې سندي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان په رسنیو په خبر شوی د کورنیو چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو، او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنیو چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په 2 منیټه د کورنیو چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټری ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوی وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي، خو پښتون ژغورنی غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړی او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړې وه، خو د اکتوبر په 2مه او 3مه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیان کې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو او پلویانو ته خبرداري کړې ده چې نن د اسلام آباد ته احتجاج ته نه ورځي. محسن نقوی تیر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د ملایشیا وزیر اعظم انور ابراهیم اوس مهال د پاکستان په سفر دی، نو ځکه په اسلام آباد کې پر غونډو او مظاهرو بندیز دی. نوموړي ګواښ وکړ چې که د تحریک انصاف پلویان هغه ښار ته ورغلل نو پولیس به یې ونیسي. د زیاته کړه چې د پوځ او رینجرز ځواک سرتیری هم ښار ته وربللې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف نن د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیې د ازادۍ لپاره د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامی هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي. ګوهر مسید رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی دی چې د ملایشیا وزیر اعظم د پاکستان په دوره راغلی دی او د سعودي عرب او چین وفود زر پاکستان ته په دوره را روان دی. د زیات کړه
مقصد
دا دی چې کم عام اولس یا پلویان دی هغه د لس زلا په دې خبرې باندې سوچ وکړي چې کم اسلام آباد کې احتجاج لپاره را بلل شوی دی. حکومت پوره تیاری کړې ده. اسلام آباد اور راولپنڈی کے سہم دس حالات رامخ کی گی نو عام اولس د سنگا استنزو او حالات سرا مخامخ ہوئی. پدے اڑا دا اسلام آباد یو اسے دن کی مشال ریڈیو تا س دس حال بیان کرو.
منو مواندا یو دل دا اسلام آباد سے دا ای نائن سو کتے دل دا کے چے سورا پروٹیسٹ کی جی اسلام آباد سے تقیف واجر بندے اورڈینا بلاک شی اورڈینا چے بلاک شی تا تا جکیم خال تاگ رو تاگ وی اکا مریض وی اگر کا جاب بول وی اگر کا کاروبار بول وی اختا زیوت نا زیوت تکلیفات وی اسپیشل جکیم دا پینڈین اسلام آباد تر دریمی دا میٹرو باند شی و دا فیض آباد دریا باند شی کشمیر آئی وی باند شی دا پوست دیکھ خطا بیٹ جتای تکلیف مطلب دا ټول ایریا وسنه باندې شوی دی. نو چې کوم خال تا پېښور تا درې می یا رئیس مل خان تا درې می د مونږ نور اسا تا درې می اخر دې یو تای تکفی مریضون دی هسپتال نه چې کوم درې می او د جواب لا خال چې کوم دی دغه د پړ غټ تکلیف تای
د موسن کوي په پریس کانفرنس نه اول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پی ټی آی یو مشر علی امین کندپور په خپل پلویانو باندې غک کړي چې اکتوبر سلوارم باندې غوند د اسلام آباد ڈی چوک ته ځانونه ورسوی. گوهر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
اوریدونکو د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د اساسي قانون د 35 ماده د الف برخه تشریح په اړه د هغه عدالت یو پخوانی پریکړه لغوه کړې ده او په دې اړه د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې غوښتنلیک د اوریدنې لپاره منزور کړی دی د سپریم کورټ یوې پخوانی جرګګۍ د 2022 زیږیز کال په می کې پریکړه کړې وه چې که د قومي یا صوبایي اسمبلیو ځینې غړي پر مهمو موضوعاتو د خپلو ګوندونو د دریځ خلاف رایې وکاروي نو ووټ به یې نه شمیرل کیږي د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې د همغه کال په جون کې عدالتي پریکړه ته د بیا کتنې غوښتنلیک دایر کړی و د سترې محکمې 15 واړو قاضیانو پر رون تر اوریدنې وروسته په یو خوله په خپل فیصله کې وویل چې کله د اسمبلی غړي د وزیر اعظم یا اعلی وزیر د انتخاب پر هغوی د باور یا بے باورۍ د آئینی بدلون او بودیجې مسودې په اړه د خپل ګوند د دریځ خلاف ووټ ورکړي نو رایې به شمیرل کیږي د تحریک انصاف وکیل په پرونی اوریدنه کې د جرګګۍ پر جوړښت نیوکه وکړه په دې اړه مې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبريال طاهر خان سره خبري وکړې او ورڅخه مې د سپریم کورټ ته پریکړې تفصیل وغوښت
سپریم کورټ 15 ججانو په بنیادی توګه باندې د سپریم کورټ د یو مخکینه فیصلې خلاف چې کم اپیلونه سپریم کورټ کې دایر شوی وو داخل شوی وو منزور کړی دی او په هغه فیصله کې په 2022 کار کې چې سپریم کورټ کړی و هغه دا و چې یو په قومي اسمبلی کې په پارلیمان کې یو غړی هغه د خپلې پارټۍ یا د پارلیمانی پارټۍ د یو فیصله خلاف رائے ورکړي نو هغه رائے به نشمارل کیږي نو سپریم کورټ هغه فیصله خلاف اپیلونه منزور کړی دي چې تفصیلی فیصله به روستو اعلان شي او چې کوم فیصله پرونو شو دا د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې 15 ججانو په متفقہ توګه کړی دا او هغه فیصله ولې حاصله اوس پاتې نشو یعنی اوس په پارلیمان کې یو ممبر د خپل پارټۍ خلاف رائے ورکړي ووټ واچوي نو داغه رائے به شمارل کیږي دا په کې هغه بنیادی نقطه و چې سپریم کورټ کما اوس فیصله اعلان کړی دا
د تحریک انصاف وکیل د پرونی اوریدنې پر مهال څه ویل
کور د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو مهم وکیل وو قانوني وکیل وو علي ظفر چې کله بحث کېده تیر ورځ یو خداول وی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په دې موضوع باندې سوینا کول غواړي او باید چې هغه ته د آنلاین یا د ویډیو د لارې غوښتي اجازه ورکړي شي خو سپریم کورټ دا وسره اون نه منل نو بیا د اعلان وکړ تحریک انصاف وکیل چې دوی بایکاټ کوي دوی په دې کې برخه نه اخلي ځکه د دامو ویل چې د عمران خان دا موقف دی چې د 15 ججانو دا بنچ دی دا صحیح جوړ شوی نه دی خو دغه اعتراض سپریم کورټ اونه منه خو بیا چې کله هغه بایکاټ خبره وکړه علي ظفر نو بیا سپریم کورټ هغه نه بیا خواست وکړ چې ته د یو معاون یا د همکار وکیل په حیث باندې د خپل رول سپریم کورټ کې دا کی چې هغه وسره علي ظفر اومنل او بیا لک بحث شو او په باس کې بیا دغه دا نظر وو د علي ظفر چې کدا مخکینه د سپریم کورټ فیصله دا بدل شو یا فسخ شو منسوخ شو نو معنی به دا وي چې کوم غه سټریډینګ وته وي چې کوم ممبران خپل پارټي بدلی او بل چا ترای ورکینو هغه چې دابا د تبلار پیدا شي
طاهر خان صاحب د سپریم کورټ د لنډ پریکړې اغیز څه کیدای شي آیا د پاکستان وسنی وفاقي تلافي حکومت ته ګټه رسوي او کسنګ
ګوره د خدای او نظر دی او دا خو د حکومت مخالفین هم دا وایي او د اوسنی حکومت غواړي چې په عین کې یو نوې ترمیم وکړي او په هغه کې بنیادی په عدلیه کې په عدالتونو کې اصلاحات خبر حکومت کوي نو هغه ترمیم د پاره دوی سره حکومت سره او د اتحادیانو سره مطلوبه اکثریت په پارلیمان کې نشته. هغه دغه غوښتل چې د مولانا فضل الرحمن حمایت والی خو مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې د حمایت نه انکاری دی. نو بیا داسې پی ټی آی یو الزام لګولی و چې د دوی ځینې کسان غیب شوي دي، خو بیا بهر علاقه چونکې دي مطلوبه اکثریت نه نو حکومت هغه ملتوي کړه. خو اوس چې دا کار وشو نو معنی دا ده چې اوس کوئی یو ممبر هغه وغواړي په پارلیمان کې چې هغه د خپلې پارټۍ د فیصلې خلاف یو رای ورکړي، نو هغه باندې اوس هغه چې مخکې به کومه دغه ووټ به نه شمارل کېده هغه به شمارل کېږي. نو دا یو نظر دی، دا به وروسته کتي چې خبرال چې ممکن نه که مطلوبه تعداد پوره کولو دپاره ممکن ده چې ځینې د پی ټی آی خلک یا د دې نور مخالفینو خلک هغې رای بل طرف ته ورکړي نو ووټ به شمارل کېږي. نو دا پی ټی آی سره دا خطر هم وو.
د آئین د درشپیتمې مادې د الف برخې تشریح په اړه د سپریم کورټ د لنډې فیصلې پر موضوع مو له طاهر خان سره مرکه اوریده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اسرائیلی پوج پرون هم په لبنان کې د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو د هوایی حملو خبر ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله یو ګوند دی چې په پارلیمان کې استازي هم لري او اروپایي ټولنې یوازې پر نظامی څانګې بندیز لګولی دی. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې په وروستیو اسرائیلي حملو کې په لسګونو ژغورونکي او مرستندویه کارکوونکي هم وژل شوي دي. په منځنی ختیځ کې روان وضعیت د نړۍ ځینې هیوادونه او سازمانونه اندېښمن کړي دي. سالم احمد صالح نور معلومات لري.
د اسرائیل پوځ پرون وویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز ویشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولې ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې 15,000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانسي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل سوي، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر د مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د ایران په یوه کلي کې په یوه هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سېشنبه پر اسرائیل د میزایلو حمله وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال رادیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګا ناوخته پر ایکس یا پخوانی ټویټر په دوو لنډو بیانونو کې ویلي دي چې انتظامیه په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی وو او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو یې د جرګې له ځایه خیمې لرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپې په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر پر 2 په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروایي امر کړی وو. د کورنیو چارو وفاقي وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداري ورکړی دی چې که په اسلام آباد کې د مظاهرې هڅه وکړه نو پر ضد به یې اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیې د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. تحریک انصاف او د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامیه هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې کانټینرونه درولې دي. ټاکل شوی چې نن د یو شمیر هیوادونو استازي په روسیه کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې د هغه هیواد پر وضعیت وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو په ناسته کې د کوربه روسیې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترڅنګ د پاکستان، هند، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرایلي او هوایي بریدونو له وجې یو شمیر چاودنې اوریدل شوې دي. هغه حمله د اکتوبر پر 3 ناوخته پر داسې مهال شوې دي چې امریکا ویلي دي چې روانه اونۍ پر اسرایلو د تهران د توغندیو د فرید په غبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه باسونه روان دي. په بیروت کې بیګا تر بمبارۍ وروسته په فضا کې د اور لوی لمبې ولیدل شوې. اسرائیلي پوځ تر دې 2 ساعته مخکې د ښار د یو شمیر برخو اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی وو. د خبرونو لنډیز به واورید. اوس د مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ځل پکې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه، د کتابونو د مخکتنو او د شانګلې له یو ځوان شاعر سره مرکه اوریدای شئ. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه، نجیب عامر ما په دې ګڼه کې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه، د لیکوالي او شاعرۍ کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه، د یو مزاحیه شاعر فقیر ګل خالص د کتاب مخکتنه، او په شانګله کې دا غزوان سره مرکه اوریدل شي چې د شاعرۍ مقابله کې دویم پوزیشن اخیسته دی. دا زلمی عرفان حسین علي نومیږي. که د وخت ملتیا را سره وه، ځین نور مطالب به هم واورئ. بدرګه مو کړئ. د سپتمبر په 3 د پاکستان د یو شمیر نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په تړاو په کوټه ښار کې په جوړو شو دستورو کې د کلتور د ارزښت په اړه پر ویناګانو سربیره د پښتنو د کلتوري توکیو نندارتونونه جوړ شوي ول. پر دې مهال هلکانو انجونو خپلې دودیزې جامې په غاړه کړې وې. بلخوا ځوانانو پګړۍ هم تړلې وې او پر ډول اتڼونه کول. د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په 2015 میلادي کال کې د نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شوه چې اوس هر کال د سپتمبر په 3 لمانځل کیږي. د مشال لډیو خبریال سمت شبنم راپور راکوي.
د سپتمبر په 3 د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شوه. په دې لړ کې د هیواد د نورو برخو په ګډون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې ادبي، کلتوري او ولسي غونډې ترسره شوې چې غټې غونډې په کوټ ښار کې جوړې شوې وې. د پښتونخوا ملي او میګون لخوا د کوټ صادق شهید لوبغاړي کې جوړې شوې غونډې مهال د یاد ګوند دی وغړی په زلشنا مشالډو ته وویل
کلتور په اصل کې د کامونو تاریخچه ده. کله دا کام اګریکلچر ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا سړیتوب ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا د جوړونې یا د ګلوبلایزیشن په دې رفتار کې دا کام کله ورسره ملګری شوی دی. دا اثر چې موږ دلته راوړی دی دا زموږ د هغه لرغونی وخت عکاسي کوي چې په کوم وخت کې موږ اګریکلچر ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ صنعت ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ فیکټریو ته راغلی یو، په کوم وخت کې پښتانه من حیث القوم پر یو خاور باندې موږ بایست یې کام پاته شوی یو. لکه دلته چې موږ مثالونه ورکړل چې موږ د اګریکلچر اوزار راوړی دی، د دې د دنیا مثال دی چې موږ هم به ستې کام د اګریکلچر یا د زراعت سره نږدې پاتې سیو یو. یا کوم شان چې موږ دلته لاسي راوړی دی هغه موږ مثال دادی چې موږ کورو کورنی جوړښت موږ څومره وخت راغلی او په کوم پیړۍ کې راغلی.
په دې غونډو کې ځوانانو پر ډاله اترنونه کول او ډیری بیا د هغه پخوانی توکو ننداره کوله چې په تیر وختونو کې د پښتنو د ژوند سره تړلی وو. دا تورن ته غړی کې ګډی د کوي کټوي او د شنورشان راوړل سوي وو. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ سوي میلې ته راغلي وي برخوالي لایبه کاکړي مشالېډو ته وویل
زما سره زما خوندکیان یو خوند دي. ما د پښتو کلتور جامع غوستي دي. زما د کلتوري ورځ د زما نیکګانو مشرانو دا شان اول استعمال کړی دي، دا غوي جات کړی دي او نن مې دا غوان دي. نو سالو سم دا شان ګورو مې نن دا غړی کې شلومبې د مې خوندکیان سره غلو مې هر شی ویل دي چې زما مشرانو استعمال کړی ولې دا ګر شان ویل دي چې مې کسنه وې دي هغه شان مې ګر ویل په خوانی او قدیمه شان مې ویل دي.
د دې ورځ اړوان نارینو نیو جامع او پګړی تړلی او جنوبیا پښتني کلتوري جامع په غاړه کړی وي. کلتوري ورځ ته ل کوچلا غراغلی ودوان نصر الله خان خلجی مشالېډو ته وویل
دلته اکثر خلکو سده د خپل رواجو د پښتونولۍ او ورځ لپاره حکومت د انتظامات کړی دي، کمپونه لګولې دي. نو ډېر تاریخ په دې غوښانو کې پروت ده. کاغه د پښتونوالۍ رسم رواج ته وګوري، کې نستا ولاړې دا ته وګوري، په دې غوښانو کې دا یو ډېر زیات تاریخ پروت ده. او بالکل دا یو مطلب یو دنیا ته یو دا پیغام ده. سپایي او پښتون سده غ ډېر پر امن کوم هم ده. په دې کې ښه رواجونه بالکل مرکه او شانسته مسرویلسته ننګسته.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس مهال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر 23 لمانځل کیږي.
د صمد شبنم راپور موریده په همدې موضوع او حمل ته په بلوچستان کې پاتې کیږي. د کوټه په پښتو اکیډمۍ کې یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې ګڼو لیکوالو کلتوري شخصیتونو برخه واخیسته. لیکوالو شاعر عادل اسکزی پړوی
تیر ورځ د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا سیمینار، مشاعره او د موسیقي ټنګ ټکور سندریز ماخستن دایر کړل سولو. یاد سیمینار ته د سوهیلي پښتونخوا له بیلابیلو ښارونو کلیو او قریو څخه ګڼ شمیر ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون پکې درلود. د سیمینار دویمه برخه پښتو مشاعرې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعره کې د 45 شاوخوا کې شاعرانو خپل کلامونه د شعر په ژبه وړاندې کړه. درېمه برخه کې پښتو موسیقي یا سندریز ماخستن پیل سو چې ځوانو سندرغاړو په خپلو خوږو ترنمونو کې ټول برخوال د موسیقي د کیف ټالونو وزنګول.
د بلوچستان پښتو اکیډمۍ یو غړي حافظ رحمت نیازی راته ویل د غورزی د ملګرو لیکوالانو په مرسته په پرتمین ډول منځلې ده.
نو بیا موږ د غسو په خپل ذاتی خرص باندې او په ذاتی حواله باندې ملګرو پر یو مشوره باندې خصوصا مرد اکیډمۍ د دانیو ممبرانو په مشوره باندې دا ورځ موږ ول منځله. او په دغه ورځ کې موږ درې سیشن یې شو، درې غونډې، درې نشستم یې شو. په اول ناسته کې په اول سیشن کې موږ د ډیر محترم مشر عبدالکریم بریالی صاحب د مقاله شو ملکی وینا ولا او وینا چې کوم هغه په پښتون کلچر باندې و په هغه باندې ښه پرمخ زموږ وینا هغه وکړه.
د کوټه د پښتو اکاډمۍ غړی عبدالغفار غاویر وای د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل مانوي ګټه لري. نو لمانځل زکه ضروری دي چې راتلونکو نسلونو ته د کلتور لیکدونه کیږي.
ګټ پر دوه ډول دي، یو مادي ګټه وي یو مانوي ګټه وي. مادي ګټه خو نو ادي موږ روزانه کوو، نوکری کوو، تجارت کوو، هر څړی د خپل قسمت سره سم خپل برخه الله جل شانو له سرخانه څخه اخلي. یو مانوی ګټه د مانوی ګټه دا ده چې هر کوم ژوند تیروي د ژوند تیرې د نسل در نسل خپل بجان ته انتقالوي، دا د دې د نسل هغه مانوی ګټه ده. د پلار سره زوی ته پاتې شي، له زوی بل زوی ته پاتې شي، له بل زوی بل زوی ته پاتې شي، د بابا آدم چې انسانیت را روان دي، موږ ته سره روان دي چې د انسان په کار دي چې څنګه وي، د انسان کړه وړه، د انسان ژوند، یعنی انسان چې ژوند تیروي ټول څه چې کوي دا کلتور دی. له ژبې سوونه سي بیا د مړي د پچېدو پورې دا دی کلتور دی، انسانانو په کلتور کې دی. خو دا کلتورونه باید داسې وي چې زموږ ټول انسانیت سره شریک وي، باید داسې د قومو خپل خپل کلتورونه وي.
ډاکټر عبدالله ناشناس هم د یاد اکیډمۍ نوې غړی دی. نوموړي راته وویل دا ورځ نړۍ ته د پښتنو مینهناک تصویر مخې ته ږدي.
نو زه چې دا ورځ لمانځمه زه نړۍ ته دا ښایم چې پښتون یو مینهناک قوم دی، د دغه رنگونه دی، هر رنگ کې مینه ده، په هر رنگ کې محبت دی، امن دی، سکون دی. کم روخ چې د پښتنو غلط شول سوی دی یا شودل سوی دی لکه تر هغره روخ یا د جنگیالي، نو پښتون هغه شی نه دی. پښتون مینهناک، محبت والا او موږ د ډیرو ارتقایي عواملو سره تیر شوي یو. او موږ ارتقا ته غاړه ایښه ده، موږ علم ته غاړه ایښه ده، موږ رڼا ته غاړه ایښه ده.
هلته په کراچۍ کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل شوې ده. په دغه غونډه کې په کراچۍ کې میشتو لیکوالو شاعرانو ګډون کړو. د غونډې تابع عوامي نېشنل ګوند کړی و چې په کې د یاد ګوند مشرانو هم ګډون وکړ. لانیاز علی خان نه نور حال په دې ریپورت کې اوریدل شي.
کراچۍ ښار په سی وی او سیمه کې د سمندر په غاړه د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت لوی غونډه را جوړه شوې وه. یاد غونډه عوامي نېشنل ګوند تابع کړې وه چې په کراچۍ کې میش په ګڼ شمیر کې پښتنو ځوانانو د کالج او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو او اتڼونه او ملي سندرې پکې وویلې شوې. غونډې ته د پېښور نه راغلي د عوامي نېشنل ګوند مشر او سنیټر ایمل ولی خان په خپله وینا کې وویل که هر څومره فشار پې اچولې کېږي خو دوی به خپل کلتور هېر نه کړي او نه به یې پرېږدي.
چې کوم خام خپل ژبه ختموي هغه خام ختموي، چې کوم خام خپل کلتور ختموي هغه خام ختمیږي. ان شاء الله خپل ژبه به هم جاری ساتو، خپل ژبه به چمدې ساتو، خپل پښتو به قائم ساتو او تړلې خپل کلتور به ان شاء الله کوسونم چره رالی د ټوپک په زور په هر زور کو زما رباب ته نقصان ملاویږي، دا زما د کلتوري صدا زما رباب را نه ان شاء الله زما.
د غونډې په محل د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرال سیکرټري یونس منیری بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته خودل غواړو چې پښتانه امن پسندي او خپل روښانه تاریخ لري.
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی، پښتون قوم امن غواړي، د رباب ویل غواړي، رباب اوریدل غواړي، او دا خوازونه اوریدل غواړي. دا د ټوپک ته ګولې دا خلق نه دی، دا د مجبورۍ نه په زور تپل شي په مونږه دی، دا تور دی. مونږه د ټوپک نه مشه نه پرت کړې دي، مونږه په جرګو خپل فیصلې کړې دي، مونږ په ټوپک فیصلې نه دي کړې.
د یادې غونډې لپاره خار په بیا بیلو برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغونډ شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستي وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوو.
د ستمبر په شپږویشتمه په پېښور کې د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چاندګل، زسوزم، پښتنې ملغلرې دوه جلدونه، نیمګړې، پنځه کردارونه او د ماشومانو کیسې او سندرې نومېږي. په دې غونډه کې رحمت شاه سایل، عباسین یوسفزي، اسیر منګل او ګڼو نورو لیکوالو برخه واخیسته. لیکوالو په خپلو ویناو کې څرګنده کړه چې په پښتو ادب کې د ښځینه لیکوالو او شاعرانو ونډه بیخي کمه ده، نو د زیات اور لپاره اړین نه چې کار او زیار وشي. د مشال لډیو خبریاله خالده نیاز دی غونډه تا ورغلی و.
کلثوم زیب وای دی خپل لیک کې نه صرف خود تا ور پیخي ستونزې مخې ته راوړې دي، بلکې هڅه کړې ده کومې خزي ټولنه کې د پرمختګ د پاره کار کوي، هغوی هم ستایل دي. کلسوم زیب زیاته کړی دا ټولنه کې خزی يرول کیږي او پرمختګ ته نشي پرې خودلې
پاغي د تعلیم لارې بندې دي پاغي باندې چې دینو مختلف ستونزې دي دا غي په جوان کې بار راوته نشي سبق حاصلول نشي په خپل خوخني کا کول نشي د صحت مسلې دا سی ګډې وډې دي د بنیادی ووټ ته دا غي ورته نشته حق نو په کار خدا دی چې کم لیکوالانی خزی دی چې ټول هم په دې خزو باندې کار وکي نو زیاتره زما چې دینو د خزو باندې کار دی د خزو په مسلو باندې می کار دی
دستور کې ګډون کوونکې د پاکستان پیپلز پارټي غړي شازیه تهماس خان اوې پښتني ټولنې ته د کلسوم زیب غوندې لیکوالو ضرورت دی چې دوی نه صرف مسلې په ګوته کوي بلکې حل یې هم ښایي
کلسوم بی بی یوسو رائٹنگز مالی دلی دی اغه د کلم بیا وخت چې دغه د لکه سوسایټي اغه چې کم سر مسلې دی اغه من ډیر بلنټلی اغه لیکي ور سره د نشتر کارم دی چې لکه داغه هیلینګ هم کوي داغه چې دینو علاج هم کوي لکی
هونډه تخ په لوینا کې شاعر او لیکوال اباسین یوسف زئی اووی د د خوایشو چې خبر پښتونخوا کې د خزو ادیبانو او شاعرانو یو ځانل تنظیم وی چې کلا کلسوم د دې خواهش سرګندونه وکړه چې د خزو لیکوالو د پارا تنظیم جوړول غواړي نو دوی مرسته وکړه
دا چې کله د دې رو یو د دې اکټ چې وګورئ نو دا اسو چې پوښتنه کیده چې دا وکړو د دې چې کله د خواهش اظهار وکړو نو په واه سره پر د تن او کړو یو تنظیم ته خال په روپ باندې خو دې ادبی لحکار په دې لو باندې تنظیم را جوړ شو او هغه چې سوپر کار دی واه سپور دا چې دا سوپر دی اصلي دا خو ګره خبره ده
د ستوري تر اغلی د اسلامي کالج پیښور پروفیسور ڈاکٹر اسلم تاثیر افریدی مشال ریڈیو سره خبرو کې اوې پښتنا ټولنه کې د دود دستور او پابندو لوجي خزی ادیبانی او شاعرانی مخیتان ناراضی
په خزه خور لور بچی باندې چې کوم د اعتماد پکار دی تر څو چې د دی والدینو اعتماد نه جوړ کنا نو دوی به یریږي د دوی رهنمایي پکار دا ورور دی ور سره ای پلار دی ور سره ای خاوند دی ور سره ای د دې او سلاب ځای کی نو بیا هیڅ مشکل نه دی و نه دا ناممکن نه دی دا جینا کې دا زمونږ د زنانا د خويندې ورته په بیا ډیره ترقی وکي ان شاء الله مخ په وړاندې رواني وي دلته زمونږ ډیره خې خې لیکوال شته چې هغه نوم پیدا کړی دی خو هغه وجه دا ده چې هغه شاته ورور ولاړ دی پلار یې ولاړ دی خاوند یې ولاړ دی زوی ور سره ولاړ دی
کلسوم زیب وای خزی لیکوالی کولی شي په خډول د خزو مسلې په ګوت کړی
یو سړی چې دینو هغه دومره د خزو په مسلو نه پويږي سمره چې یو خزه لیکواله د خزو په مسلو پويږي نو خزه هغه خبره په بلنداس کوي سړی په بلنداس کوي اوس لکه کزه تاسو ته زیتون باندې بی بیا د کما نو هغه د خزو مسلې په داسې داسې رنگ باندې راوچې کړي دي چې د سړی د وسکار نه دی او هغه جرتم ډیر کړی
د پښتنو خزو لیکوالو تنظیم د خويندو ادبی لخر سره درې سو نه زیاتې شاعرانی ادیبانی او ناقدانی رجسٹرډ دي
بیا هم د کتاب مخکتن لرو د محمد زئی پښتو ادبی اصلاحي جرګي او مرزی اشنغر د سیوري لاندې د پښتو د یو نوی چاپ شوی کتاب خاخه تاخه مخکتن په 400 کې وشو چې لزګونو لیکوالانو او شاعرانو پکې ګډون وکړ په خاخه تاخه کې د 400 ادبی تحریک صدر طیب الله خان تنزیه شاعری ده چې د فقیر ګل خالص په قلمي نوم یې چاپ کړی ده د غونډې ګډونوالو د کتاب او لیکوال په اړه د خپل خیالاتو څرګندونه وکړه د دستوري په پای کې یو آزاد مشاعره هم شو زموږ خبريال راشد خټک غونډې ته ورغلې او دا راپور په چمتو کړی دی
د خاخې تخې مخکتنه په 3 سپتمبر 1400 کې د محمد زئی پښتو ادبي اصلاحي جرګې د سوري لاندې وشو د دستوره کې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو د غونډې قربا جان زیب مومند وو او صدر طيب منتظر وو د نظامت چارې خان عمرزي تر سره کړی د غونډې مشران ملمنه د 400 ادبي تحریک چیرمن محمد ارشد خان امجد علي خادم او نصر خان همدرد وو ګڼو کسانو کتاب او لیکوال پړه د خپل خیالاتو سرګندونه وکړه غونډه ته د وینا په وخت علم زیب عمرزی اویل
لیکوال زیات شعرونو په هلو د کونه کړی دي او په دغه قسم هلو شاعرانو یې تمس کړی دي لکه چې وایي ور او خایم کنا دا د شعرونو په ټاول اخته چې د خالص سره په شر یې کم کنا او بل زی وایي پرون می هم پټکړي د یو شان یو غزل و نن هم به یو خوښشوې دا په چل را پټوم سهار چې پاڅېدم نو ما کړې اراده وه چنن بہام خا د چا غزل را پټاو
د فکر گل خالص کلمینم د چرسد ادبی تحریک صدر طیب الله خان د تنزیه او مزاحیه لیکنو او شیرنو د پاره کاروي د کتاب پاړه نصر خان همدرد ویل
د کسنګ کې یو سړی خپل یو غزل پوسټ کی او هغه ته بیا خپل څوک چپکی یا دغه سی پیس پوکی شاعر کې وته وي یا دا چې د سټیج نه زمس څوک قبضه کی دې په دې دغه چې کوم دی دغه کردارونه پای کوسا ته وو راغستې دي او ډېر په خاندار باندې پاره باندې او شهای رکړه دی یو تن دې کړ نو دا کتاب چې کوم دی دغه چې ټول د دې نه ډکته چې په دې مو شر باندې یو شهای رکړه یو تن دې او یو خو اکاتی کړی دا
د غونډې په پای کې یو آزاد مشاعره هم وشوه چې ګوهر علی ګوهر شدا عمرزی خیست رحمان خیستا اقبال اکشار آصف بسمل صادق امینزی اجمل شاه صادق ساگر جان یوسف خیل ضیا شباب شاکر مجروح وجد علی واجد شهاب شور او نورو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل جلبل اشنغری خپل کلام په ترنم کې داسې وړاندې کړو دا غونډې په پای کې طیب الله خان خبرې وکړې او د کتاب د لیکلو په محرکاتو یې رڼا واچوله په خاخۍ تخۍ کې تنزیه شاعري ده چې زیاتره پکې د مشهورو شاعرانو په ځمکو لیکل شوې ده کتاب 240 صفحې لري او غزلونه نظمونه کتې او هایکو پکې شامل دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال راډیوي مجلې ته غوږی اوس یو مرکه لرو عرفان حسین علی د شانګلی سیمې یو زلمی شاعر دی نوموړی هلته د شعر یو مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی نوموړی له تیرو شپږو اوو کلونو راهیسې شعر لیکي ما د دې زلمی شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي ستاسو پام ورته راګرځم
مشر دغه چې کوم خبرونه زموږ سره یا زموږ سره کوم دغه پروګرام نو دا د ډیسټریکټ یوت افیرز لخوا د ځوانانو د خېګړې چې کوم کارکونکو اداره ده دا غې د پاره دغه یو مشاعره چې دا غره جوړ کړل شي و د دې مشاعري چې کوم لوازمات او هغه داسې و چې په دې کې د 15 کال نو اخلا تر یو دیرشتم یو کم دیرشم کال چې کوم عمر دی نو دغه دوران کې کوم ځوانانو نو دوی په دغه کې حصہ غستلې شو مطلب د 15 کال نو لاندې عمر کې چا حصہ شو غستلې او د دې نه یو کم دیرش نه چې سیوا شنو دی کې چا حصہ شو غستلې په 2 سپتمبر باندې د دې چې د اناونسمنت شو باقاعده چې دا شن تو فارم دی هغه به تاسو فیل کوي او دا غي ورسته بیا تاسو خپل قامیش نغتی کارډ یو فوټو کاپی به دې سره لګوي او تاسو چې کوم کلام په مقابله کې شاملوي نو هغه به ځان سره یې جی او دا چې بیا کله دغه وشونه بیا په 13 سپتمبر باندې دوی چې د اناونسمنټو کوچ بالکل په دغه روز باندې با دغه خبرونه یا دغه مشاعره چې کومه ده په الپوري ډیگری کالج کې کم چې زمونږه هډ کوارټر دی د شانګلی نو الته بار دیږي باغې کې زمونږ سره مشر ملم چې وغه پروفیسور ډاکټر اباسین یوسف زیو او بیا د دې سره سره زمونږ سره پروفیسور عطاو الرحمن عطا او حنیف ایس خلیل او د دې سره سره فضل سبحان افغاني سیب چې د دغه مقابله یا دغه غونډې جاج غستون کې او هغه الته د ججز فرایز چې د هغلته ورکول نو دغه مشاعره کې شپاړس ځوانانو چې د حقیقت په مطلب انټری کړي و هغه پکې برخه غستو
هم په دغه باندې د ټول ځوانانو کپیغلم پکې
نه جنہ ټول ځوانان
صحیح
ټول ځوانان
صحیح نو په دې کې شپاړس کسانو برخه غستو مخکې قصه وکړه مهرباني
جی په دغه کې شپاړس کسانو چې د خبر خاغستو او بیا په دغه کې زموږ سره چې کوم د چا په نوم باندې چې دغه مشاعره را جوړ کړل شوی و حافظ الپوري ایوارډ مشاعره نو د بابا په ژوند باندې پاغې کې مخکنه خبري شوې چې د بابا باندې سمره ریسرچ شوې دي بابا باندې سمره د شنتي پاغې باندې مقالې لیکلې شوې دي پاغې باندې پی ایچ ډی ان کړلې شوې دي بیا دغه وروسته دغه مشاعره پیل چې دغه شو او یو یو چې کوم شاعر دی نو هغه راتو او خپل کلام به وي چې کله دغه شپاړس لامونه پوره شول نو دا غي ورستو بیا چې کوم ججز دی یا جاج غستون کې نو غي لاړل او خپل نتیجه چې دا هغه
تیار کړی چې باغې کې عرفان درته وای چې د شپاړسو کې پاول نمبر سو کراغه دویم سو کراغه او دریم سو کراغه
جی اړمبنې پوزیشن چې دی هغه زموږ سره د پیرخانه ورته وی جی کوس کاڼه د سیمې سره علمزیب حشمت نومې وی جی چې هغه پوړندې پوزیشن ناغه او دویم پوزیشن باندې زره غلم او دریم پوزیشن باندې چې دی جی هغه زموږ سره ارباز احساس الګ چې هغه د الپوري د سیمې سره تعلق ساتي او د سواد پوهنتون په پښتو ډپارټمنټ کې دا غ دریم سیمستر چې دی هغه روان
درته وی چې په دې کې خو ما وردل چې ستاینه خو بخا مخه کې دا چې څوک په اول او دویم او دریم نمبر راتل خو نغدې ناماتم پکې وو
بالکل جی د دوی لپاره د بابا چې کوم مزار دی نو داغي په ډول باندې یو قسم ماډل تیار کړل شوی او داغي لپاره هغه ورکړل شول او د دې سره سره نغد چیک ان تاغي ورکو چې کوم ډومبې پوزیشن او غي لپاره 1500 روپۍ نغد اعلان او د دې سره سره چې دی بیا چې دویم پوزیشن او یعنی ما د لپاره 600 روپۍ او دریم پوزیشن چې دی نو غي لپاره 1000 روپۍ نام چې هغه په دغه کې موجود
دا ډول جایزي او دا ډول پروګرامونه د ځوانو فرهنګیانو یا د ځوانو شاعرانو نو د ود لپاره تاسو سمره مهم ګڼئ
مشره دا قسمه غونډې یا دا قسمه ایونت چې د ځوانانو لپاره ډېری زیاتې مهمې دي هغه د دې چې یو خو به په ځوانانو کې کوم پټ صلاحیتونه دي هغه برابر سره کیږي او بل خبره دا ده چې دا غیب د خپل او مشرانو د سوري د لاندې یا دا غیب د لاس د لاندې چې دا هغه روزنه کیږي ځکه چې په دغه مشاعره کې زموږ سره ډېر زیات مشران شاعران نغلي واغم واوریدل نو یقینا دا غیب چې کوم الفاظ او یا چې کوم زموږ سره هغه کوم شعرونه ویل نو هغه د وخت سره سمون خوړو د وخت سره روانو تاسو به کتلی وی چې په مختلفو رسنیو باندې د ځان د مشهوره ولود لپاره خلک چې دغه شانتي لفظونه کاروي چې هغه داسې غیر مناسب لفظونه وی چې هغه سړی خپل کور کې د خپل خپلوانو سره چې دغه نشي اوریدل لري بل دا خبره دی چې دا قسمه ایونتس زکه ډیر زیات ضروری دي چې دا ځل په دې کې شپاړس ځوانانو چې دغه برخه واغسته نو پته به وي ته نور هم لګي دي نور ځوانانو ته زما په نس چې راتونکو کې چرته بیا داسې پروګرامونه را جوړیږي نو هغه کې به دغه تعداد په 2000 شي یا پتریزل شي نو زه واړم چې دا قسمه ایونتس ډیر زیات زکو شي چې په دې کې یو خدا ده چې ماشومانانو یا د ځوانانو چې کومه صلاحیتونه دي پټ هغه به هم را برسيري شي بل ده چې دا غي په خپل پته ولګي چې آیا زکم سيزونه لیکم ز په سمره او بو کې ما مال سمره مهنت کول پکار دي مال سمره نور کار کول پکار دي نو د پښتو ادب د پاره کو د ور کول وي نو هغه د پاره دا قسمه اجلاسونه چې دا ډیر زیات مهم دي او پکار دي چې ځوانانو ته پاره شي
سي عرفان درته وای چې کوم غزل دی چورول او غزل دی اورول
جی جی او بالکل ما چې دی په غزل باندې دا جایزه چې دا غتر لاسه کړی
نو هغه غزل کوم سره هم شریک کی زمونږ د لارې به استامه نوال او زمونږ اوریدونکو هم ووري خون به ته وخلو
بالکل جی هغه غزل ز تاسو سره چې دی هغه شریکومه غزل اړمبه شعر چې دی هغه داسې دی چې وې د زړه درد په عذاب یې خبرې
واه
د زړه درد په عذاب یم خبرې ته خو خې زه خراب یم خبرې
اها ډیر ښه
او د لاس ګوتې مې کړې ستړي پښمیرلو
واه سمره ښه
د لاس ګوتې مې کړې ستړي پښمیرلو چې د سشي په حساب یم خبرې
خبرې واه ډیر ښه
او ځان دې ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي
ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي
ځان دې ستړي کو په نورو پسې ګرځي ستاد هر سوال جواب یې مخبرې
ډېر خسته ډېر خسته
مله نجی او زما زړه د ارمانونو هدیره ده
واه
زما زړه د ارمانونو هدیره ده زده دی کلی نواب یې مخبرې
اها ډېر خسته ډېر خسته
مهرباني دې مهرباني او پښتانه مې په الف به خبر نه دی پښتانه مې په الف به خبر نه دی د پښتو جب نصاب یې مخبرې
خبرې واه
او هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي زه د هغه لاس ګلاب یم خبري
ډیر خسته
ډیر مننه جی او هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي زه د هغه لاس ګلاب یم خبري زه عرفان نه یم نوم می بدل شوه زه عرفان نه یم نوم می بدل شوه سو وخت کیږي استراب یم خبري
او زلمه شاعر عرفان حسین علی چې د شانګلی بشم سره تعلق لري او د شیرونو په مقابله کې دویم پوزیشن تر لاسه کړو له همدې سره د مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیدي تربیه تر بچا پامن د فلم هنر آداب او کلتور پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1931 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژن